لمنه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رولو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستان ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ رپورټ کې راغلي دغه شمېر وړمې اونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړی شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوه کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي د غبرید څرګندوي چې روسیا نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په ویشتمه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بایجا، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي.
ترشنه آسمان لاندید.
سلامونه او درناوی، زه سفی ولاستان اگزایم. تاسو د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حفیظ الله امین واکمنی ړنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو. هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکراروو.
هغه ورځ چې افغانستان یې بدل کړ،
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1990 کال د ډسمبر 28مه د ښار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное там что там происходило то стрельба там
да да 330 штупан амалиату кисад د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت.
روسا بزرگترین خیانت با افغانستان
ده. هغه خونړی پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی و لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. په داخل کې ټول سخت ناروغه شول.
امین صاحب څو وضعیت دوست داشت. د مو څو امی یک پد زر اندخته که نمی نفر مربوط با کگیبه بود.
د امین تصویر حفیظ الله امین د سوپ تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغل فقیری د امین د کورنیو چارو وزیر د پورت منزل ته وخوت. د ولسمشر د خوب کوټې ته
وقتی که ما آمدیم امین صاحب در تخت تبدیده بود. در دو نفر دکتر روسی بود. اینا نالای خدا تر کده میدیش میشود.
شوروی دکتران دکی جیبی لطوتی نخبره چلور ساعت پری بختو چه ولسمشر پسد شی.
امین اگریب در تشنا بودید. در تشنا با نیم ساعت سر او یخ یلا کدن. ای او یخ پیلا کد و باهوش آمده. امین صاحب چشمایش هم کار میکد و شایش هم کلوش هم خوب تیار آمد. پس در تخت خواب افتیدم.
با موزیم که در امین اکس. خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و. ویتاس لوکشس دا هو سلګونو شوروی پوجانو په ډله کې وو چې قصر محاصره کړی وو. دی په لیتوانیا کې سېشېدلی وو. هغه وخت شل کلن وو او د ټانک د ټولې
نشه روتې لی بټالیونا تام زداچې بلا نه دپوستیته پومش.
زموږ ټولې ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کېږي.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
Да, амин да божелу маамурят ладей пэль шавай ву че Москау да агада бей рахма вакманай повранди махпузияти дунки мукаумат та ангешман ву. Афганистан да нула сава. Ата авияйям кал тар хунари кодата уруста па Афганистан ки вакманан шол. Амин пузаргуну Афганан зиндани крал ау да агуи да айдам амари вакар. یوشمیر پا کرملن که دا امین او دا سیایی اریکو تا اندیشمن و.
شوراویانو احساس کهو چه دا 1999 کال مداخله یو جبر ده. زکه چه دا کمینستی ریجیم لماتیا او پاوس خبری ده. ساده پریکر نوه. خود دوی پا دی باورو که مداخله و نکری پا کابل چه لیو سیاسی ناورین سره مخام خیلی کی.
دل مطل الویدو سرسم شوروی پوجان تا دفاع وزارت ویرانی تنن بکر. دا جای اوز ملی موزیم ده. داس پلانو چه دا زواکون الوی درستیز یا خوبخانو وشن او پری نشدی چه پاوز وخوزن. دولت وزیری دمیر شا تناسو یو ناسا پردازی وشن.
ما خستم کلاشنکوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنم. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلایم پشمیده چیز ما خیر کردم که خود روسا واری هست.
کلکی شورین ستیری در دفاع وزارت بدانی تن نوطل وزیری در یعقوب خان دفتر تنانده کرد. نوی پرستیز لطو روسی سلاحکاران و سرابون دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود نفره که نیده ما.
وزیری ده تحلیز دنه نمید ده هر چه وقت هر چه دیو شورینی سرتیری لده زو پناش
پیش از این که ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشم گو باز پید در پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری در مهمان خانه خود باند خوشوروی پوجانو لاسی بامو مروات چود در مجبور شد چود وطلو لپاره ای ولار
وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم دو پای ما شکست کمار ما شکست و بعد از او من افرادم که چی گفت شده.
په تجربه کې د ولسمشې په معنی کې هم شوروي پوځانو بریک پیل کړ.
مې مې له سینې زده کړو. слышали там всё остальное там что там происходило то стрельба так далее некоторые по-моему гражданством там спортодиреты там.
شوروي ځواکونه د تجربه کې قصر دننه یوې په پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په مری جګړه کې شکیل شو. ولسمشر امین او د کورنۍ په نهیل تو دشمن دی پاتی دو لپاره جنگی
کرد. امین صاحب حبنه ای کرشش گفت آمدن سر زینا و زینا را کنترول میکد که اگر کس نیا سر زن پیر کنند. در این وقت این یک مرمی در آن خورده.
در اخی صورت کنول عمله امین ساور کرد. شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسکر هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. د برید په سبا سهار وستس لوکشس ماڼۍ ته ننووت، د سخت جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځېد.
بشوی کرسیوی دورېڅ везде двери распахнутые, там такой беспорядок, там
ну я ухкали маней ва чули дарвазе мати шею ве харц гадвот шею халта девину лики ве хукум джасад нау лектор лага мау навид
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот все это красивые, очень очень красивые. Потому что я до этого почти ничего такого и не видел. Было там кровь там. Но таких трупов уже там, по крайней мере, я не видел.
Ди пиши до шурин по бариали трубки бенсатиза барха ларала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да вазирану бавар накава, че Москау ди пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадыр ки сар руса бавар да чим сар афгана надашки. Даму бавар даму етемай. Била хира хайнанатарин амай. Ангарда мара аз ма раиси джамура марам кушт афсарая марам кушт кумандана марам кушт кудали тиши ачмем маз ма гри кулеш зандана пуршут.
Шурави чарвако по бала врач Бабрак Кармал да Афганистан да неви улес мушар патога ватакар. Да да шурави да ишгал да нежде и вейла сизи пайлама ва. Да шурави ишгал нежде и вейла сизи давам вакар. Дир вақт тир нашу چ شوروی ځواکونه له مجاهدونو سره په جګړه شول. له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
تم سوویتسکی سویوز سورشاله تې اشبکې
کله چې شورویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل جګړو 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وژلي وو.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union
as a totalitarian despotism could not afford to be defeated.
As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوځ غړی چې شوروي یې ملاتړ کاوه بیا لس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه، خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي.
از وحشت بالاتر بود به خاطر ازی که د امروز ما مردم ما را د جمع کسانی که مرده بودن د جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده استم ما را د عملیات خانه بردن د شبخانه.
اوس تاج بیگ چې دلته پر امین برید شوی و ورو ورو رخول کیږي. فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشی شو، خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو.
اصلا تجاوز روسها که با شش جدید صدوق داد حمله کرد در تاریخ افغانستان، هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاترین روز است، بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان ای بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد.
در طول سیزی جرده پای تر سوال دیر سخت دی. فقیر محمد فقیر خوشبینه نده در شوروی تر تیری 40 کال و روستان در سود لا نبقی داشته.
د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی ولستان ښه راغلاست وایم په دغه پروگرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امینزاده او همدارنګ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو. او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنا اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي. زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل ریپورت کې واوریدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د ډسمبر په اوه ویشتمه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري، د هغه وخت ولسمشر حافظالله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمل واک ته ورسوه. په دې ترتیب یې د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو، ناخوالو، همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي. او اکثر د دغې لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډېرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین ځازی اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه، او راوروسته څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسو داوی تاسو د رادیو ټولو او د دنګو تاسو سلامونه ونې کله وړاندې کوم د ګران مینما سړي سپته وګوره. شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سره دا مسایل نه و منل. هغه یو خنډ و، بلاخره هغه خنډ دوی د منځه یوړلو. او اولینه قرباني چې افغان لوري ورکړه هغه حافظ امین، رئیس جمهور دی هماغه وخت. او دا توره ورځ پیل شوه، او بالاخره د افغانستان خلک دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي. او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي حساکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر رالېږلي دي، داخل شوي دي، دا یو تاریخ و. تاریخ لرو نو افغانانو جد و جهاد پیل کړو. متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله، او بالاخره کومکونه ورسه وشول، مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبلل شول، مسله شول، فشارونه په زیات شول. بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستاني بعد نهو کالونه دوی ترک کړل، او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. نو دا یوه توره ورځ وه، مخکې ظلم زیاتی، ناروا غلطه کړنې، مرګ ژوبله ورکې پیل شوه. نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد ادغال و، چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل، او بالاخره امین چې په نوم د د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې، نو امین یې د منځه یې وړلو، او دلته ببر کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلاوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل، جبهات قوي کېدل، تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر صاحب نجیب وتوانېدو چې مشرې مقالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنفتوف پاتو په اساس باندې شورویان افغانستان تر هغه توافقات دی چې ژنف کې وشول، یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا دغه هیوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل. بالاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو، کورنۍ جګړه یې وکړه. دغه هغه شروع یې وه چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله، مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلی یوسف امین نه مې هم دا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې، البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، اشغال یې پیل کړ، څنګه یو ورځ وه؟ څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه موږ په یادېږي له هغه وخته کې موږ ته ووایي؟
ډیره مننه ښاغلی ستانکزی، تاسې ښاغلی امین ځاځي، ټولو معززو همکارانو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیلن او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیږنده وه. او دا د ثور د اوومې له کودتا، البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اوومې خونړۍ او کرغیلنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې پنځه سوه اووه شپېته ورځې له هغې ثور اوومې دیارلس سوه پنځوس نه د دیارلس سوه اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې پنځه سوه اووه پنځوس یا اووه شپېته ورځې وروسته د شوروي او ارسا ښکېلګر ځواکونه افغانستان ته راغله. مخکې له دې چې دوی له راشي د سیمې د هېوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغې هغه ترکمن او ازبک توکمه او تاجک توکمه خلک یې د افغاني تاجکانو، ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هر کمانډو افغانستان ته داخل کړه. دلته له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببره کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور له اوومې بیا د جدي یا مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلي دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور د اوومې کودتا په اثر د شوروي د بړې چو لخوا په شهادت ورسېد، د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وړلو او یا نه شو وړلی چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې د هغو ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادېږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې، خاورې ریبه کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر کلام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو، د پرون بل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جمعات دی، د سنکشانو کوچی په نوم یو کوچه ده. هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شوه او یو کس و ځوان هلک چې هلته یې تیږې توږلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو. بیا روسانو د هغه سینه غلبیل غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادېږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړې څو د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول، نه یې په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید، نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کوم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول، د خپل ټیکری ور وغورځو چې شرم درته په کار دی، دغه ټیکری په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو، تاسې خو د وطن د دفاع د انډورې غږولې، تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې، اوس هم د خلکو کور ګور کړو، کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورته مونه وګرځول، چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و، کور یې شو ګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریچو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ولس وتپل شو، هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الحادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل
پوښتنه هم په وړاندې ودرول، یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه، د دین سره جګړه، د وطن سره جګړه، د ولس سره جګړه.
البته په دغه انصاري غوښتل مې بل مبحث هم په همدې باندې و چې دغه عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په تر هغه ټیټه په ماشومانو باندې څه و. خو اول به له ښاغلي امین هم دا پوښتنه وکړم. ښاغلي امین، د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بالاخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول، دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغو شاګردانو په محصلینو تر هغه راټیټه په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟ د دې اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایې ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښود، څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړل چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هېر هم نه کړم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي، تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
په وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو، نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو، ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و، یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو، داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي ته دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي، دلته امپریالیزم ده، دلته عرب دي، دلته پنجاب ده، او د دوی په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر، د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده، او د دوی وظیفه او مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته و د دغو دفاع وکړي. یعنی دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر و، او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کلیوالي سطحونه کوي مختلف مختلف افکار خپریدل، مګر په اصل کې اشغال او په اصل کې خارجي افکار او د خارجي افکار او د اشغال په اړه د دلته بحثونه دي ټول او لکه څنګه چې سبي له دریم دی هوت ز د مغصانی شاید ما کورونه په کابل زار خار کې او د دې دوري واخو مخام کې یاو دم په دغه بامو په سر خلک را جکول دې نو کو سګان علا برناریش وی موږ دې دې پاره چې ځوانان یې زالت د پنځه لسو کالو ما نو مو سدا نو سدا علا بر ونی وی لکی چی پاره وی لکی دې ځوانان او بامو ته جک شو موږ هم ته مو شپو په لا علا بر وی لې ان زه یو بل تم لیدل هدا علا بر غونه دې شي جاج کول او د سهار کې چې خلک راووتل کومه ډله به یو کوڅې پاته منډې کولې، بل ډله به بلې خوا ته منډې کولې، او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده وشوه. وروسته د ځوانانو نه د دغه عمر کې چې موږ پنځلسو شپاړسو کالو وو موږ په دې نه پوهېدو چې دا خبره څه ده، لیکن هلته چې موږ ولیدل د خپل سترګو حال زه خیمه دا یو سازمان یافته مالو چې وشو کال پکې هغو ډزونه وکړل. بالاخره ما ښه په یادېږي چې د دې کوڅې مخې ته ماته یو ځل پوه شو درېدو او هغوی ډزونه وکړل، او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول موږ یې راکته کړو د کوڅې کې دغه ځوانانو باندې داسې وشولې چې څو زخمیان شول، هلته شهیدان شول او نورو وتښتېدو خپلو کورو ته لاړو. دغه مسله لږه په ښار کې هم خپره شوله، یعنی دریم د یهود هم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغسې عمل و، لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان و ځوانان و چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه، هغه کوچو ته راووتل، بالاخره دغسې مرجوبله ورکې شوله، ورکې پېښه شوله. نو د ځوانانو په افکارو کې منفي اغېز لرلی، حتی هغه وخت چې زه بیا سنس کې وم نو معلمینو ته به مثال شاګردان به راجت شول، مثلا موږ د یو دنیات معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو، ځوانان به د ده په مقابل کښې به راجت شول، غږ به وکړل چې ملا یې روس یغه ځینې به غږ ورته وکړو. یعنی ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو، اگر چې ډېر زیات کوشش کولو چې ځوانانو ته درست راووکړي، ځواب ورکړي، ووایي چې د روسانو ولې راغلي دي، ځکه موږ په مکاتبو کښې وو، ابدایل کېدل ویل کېدل، او زیات کوشش دا کېدلو چې د عامه ځان خپلې خوا ته واړوي. مګر هم اصل خبره هم هغه د اشغال موضوع وه، خارجي افکار وو، د خارجي افکارو په وړاندې د افغانانو همېشه نفرت او همېشه د تاریخ ثابته کړې ده. نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه، یو خوا ته هغه د مخالفت وو، بلې خوا ته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري، ټولنې جوړې کړې، حزب تقویه کړلو، نهادونه یې جوړ کړل، دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې. نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو، یعنی هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کېده. یو طرف ته دا وو چې اشغال ده او باید دوی په مقابل وړاندې وجنګېږي، بل ته دوی ویلي چې نه، دا د امپریالیزم و، د عرب و، د پاکستان و، د پنجاب غلامانو په وړاندې درېدل دي، د دفاع ده. نو ځوانان بې تجربې وو، سیاست یې نه و لیدلی او دغه مسایل نه و لیدلي، یعنی زیاتره کوشش کېدل چې دوی د سوء استفاده وکړي.
بلې، مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاري، اوس به مغې بحث ته راشو، ستاسو نیمه مختوي وړه او مقطه کې البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بالاخره وروسته لس کلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او په ماشومانو باندې او په کورني سټرکچر باندې څومره اغېزې وکړي چې اوس هم دغه نسل له ځان سره لري، هغه چې ژوندي دي او شته او فکر کوم تر اخره به مدغه سپزین کې پات شي زکه چې یو ډیره لکړ کې چونو ډکه دوره تیر شوې ده دغه لاسکلن اشغال خصوصا.
بلی تاسی دیری مهمی مسئلی تا اشاره وکړه. لس کالا دا شوروی حضور و دا غیر نمخ که و روز تا دا دی زلزلی در اتاک نمخ که لرزی چی او تکانون چی دا افغانستان خلق و خوالی و دا امین تر دوری پوری و دکی وقتی او بیا دا غیر نوروز تا چې کله شوروي اتحاد د دلوي په شپږشته موزي یعنی د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شو. هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشاره وکړې ډېرو مسایلو ته کوم کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي و موږ لیده زموږ ډېر پلوان یعنی د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر و او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنی کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بیچاره یو میرمنې وفات شوې وه نوې واده یې کړی و میرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته و نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکټر ته. نو دا بیچاره چې وځي په لاره کې د د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک یې نیسي او تر نن ورځې د تریت هم دی دغسې زموږ یو بل ترور دی او هغه بیچاره چې موږ یې د مشرانو او دوی نه کیسې اورېدې ماشومتوب کې به زموږ ډېر نه یادېدو دی په ننګرهار کې و هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان او فقط مسلمان او فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه نه چا عیسای پېژندو هغه وه نه پنجاب پیژندو نه سپای پاسداران او ایران پیژنده نه انګریز پیژندو متعلم محصل بیچارهګان نیول کېده نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بیچارهګان قتل عام شو پنځه زره څلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړینڅو په وړاندې پاڅون کړی او مدني پاڅون و هغوی سره نه ټوپک و نه لښکرې وي نه د ایسای پیسې او وسلې ورسره وي نه د سیایي وي نه د امریکې او د غرب وي او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي نه به ایران پېژندو څلیر زره کسان هلته ووژل شو. دا د کونړ د کرارې کیسه به تاریخ ثبت کړې ده تاسې ته به په یاد وي هلته دولس سوه کسه بېچارهګان زنانه ماشومان عالم معلم متعلم غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوه او په ټولې کم دی ورته ایستلی وي او ضربې په وچلولې او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته. دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و نه دومره باور ورباندې و د کابل په بولي ګونونو کې شی خښ شو. دغسې د جلال آباد دواتیایم غونډ یادېدو چې هلته به یې خلک زنداني کول ځوانان مشران کشران او هلته به بیا چار ماری کول ساحه داسې و چې پولیګون غوندې و چې د غون خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولیګون هم همداسې و، یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به د باندې په تر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند محکمې راووته هلته چې ګورئ دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکی مثلا محمد علی شغل دکاندار جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکی د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی، بل که شیعه بو هغه ته جرم خمینی و، او که سنی بو اخوانی و. او لیستی چې تاسو وګورئ دکاندار متعلم محصل د پوهنتون استاد د جماعت امام و غیره و غیره، یعنی په چا باندې دا رغه نشته هیڅ کله دوی و نه خوده چې د ایسای کوم جدالی هلته ځوړند کړی، داسې یو څوک یې ځوړند کړی چې هغه برحال د هغې خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو او د داود خان په وخت کې تللي وو، د هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلکو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزې چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد په کې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دې خوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنې که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد یې نه کېږي، څومره تکلیفونه او زجر ورباندې تیریږي. بیا چې اولاد پیدا شي، هغه د ماشومتوب نه تر څو پورې چې ځوانۍ مرحلې ته رسي، څومره تکالیف مور او پلار ورباندې تیر کړي. خو له بده مرغه بیا هلته ورته د شرق او غرب مزدوران او اجیران د پرون نه نیولې تر ننه پورې ناست دي، هماغې وم د ثور نه تر ننه پورې ناست دي. دا اوس هم په یو او بله بانه، په دې بانه چې دا طالب دی، په دې بانه چې دا طالب مخالف دی، په دې بانه چې دا داعش دی، په دې بانه چې دا د روس نوکر دی، په دې بانه چې دا د ایسای او د سی آی او د ایم آی سکس دی. هماغه خلک چې بیا ګورو چې دغه دعوی کوي، دا اوس ما تلونیوس کې یو بحث و په همدغه موضوع. یو ځوان دی، یو ځان ته غرنی وایي، ځوان نه دی، مصر ته دی، او وایي چې کارپوهان د داسې کوي، اختوي بحثونه کوي، نو او لندن نه خبرې کوي. ما ورته وویل چې موږ کوم اختوي بحث نه دی کړی، زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم، د دې وطن د عزت شراب ازادۍ، د دې وطن د بچي بچي باور وکړه چې هندو وژل کېږي نه یوازې په افغانستان کې، بلکې د دنیا په یو کونج کې، که سکھ وژل کېږي، که یهود او نصارا وژل کېږي، که مسلمان او بودیست وژل کېږي، دا ټول د خدای مخلوقات دي. په لاره یو تاسو د یو چا چورګلې راواخلئ او سر ته نې پرې کېږئ، وګرځوئ چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو د یو چا سارو او مرغۍ چې ساتلي، هغې سره دغسې وکړئ چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو راغلئ، د خلک هم په پولیګونونو کې شهیدان کړه، تباه او برباد هم کړه، د وطن 2000 کلي او ښارونه مران کړه، او لا اوس هم د هغې دفاع کوئ. موږ وایو چې دغسې خلک چې دا اوس هم د دغسې جنایاتو دفاع کوي، هغوی چې دا اوس هم جنایات کوي، هغوی چې دا اوس هم دې وطن ته، دې ولس ته په یو او بل نوم، چاته د دهري په نوم، چاته د مسلمان په نوم، چاته د طالب او د بل او بل په نوم، د څه شي جوړوي، دا وطن ورانوي، د دې وطن بچي وژني، د دې وطن میندې بورې کوي، د دې وطن خویندې کونډې کوي، دا ډېر بد عواقب لري. هغوی ته هم
لند کو چې څو نور پښتنې همسته دا به مطرح کو. ښاغلی یوسف امین، یو څه البته دغه له دغه تحولات را ورست نسل چې د زمګا نسل چې د ز په 1991 کې تحولات شوی، یعنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خو لا ایم پایل او عاقب ممکن ډیر کم تحولات زمګ په یاد پاتې، خو تر هغه مخکې نسل هم شته. دا سی فرضیه ځان سره کله کله زما تر کوم یزما دغه هم نسل به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې، څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې اغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې دا فعلاني ګورو؟
متاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کړي. هر یو ځان ته خپل حقیقت درلودلو، قتل وشو، جنایتونه وشول، خلق مړه شول، بمباری وشو، کونډې شوې، ړندې شوې، ځکه موږ د نوې هېواد بچیان یو. ما خپل خپلوان په مجاهدینو کې وو، مو خپلوان دلته په موږ په حکومت کې وو، نو په لارې کې به تلل، معلم ووژل کېدو، ډاکټر به ووژل کېدو، یعنې هرې خوا ته افغان ولس د منځه لاړو، هرې خوا ته کونډې، یتیمان او ناخوالې، بربادي رامنځته شولې. ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو، اوږدهیي برخوردونه یې کول. بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه، هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت دپاره، هغې باندې هم کودتا وکړل او سولې پروسه کې هل ډېر ورته خوشبینه وو، هم مجاهدین ورته خوشبینه وو، هم دلته په افغانستان کې دننه خلک ورته په حکومت کې وو هم ورته خوشبینه وو. مثلا زه خپله یو کیسه درته وکړمه، ما یو ماما و سکه ماما و دا دیس اسلامی و کماندان و نو دغا وقت چه دکتر سید نجیب و وقت نگری شو مجد مجایدین لغلل نو دکت ماما دی رفت ماما زیاد شو، نو ماما تا نویلی چه ماما اوش که اسلامی نظام را غی، نو دا کورخ دی جول که اوش نتویش اسلامی نظام تی نده را غلی جویا، موږ انتظار ورته وکړو. خو داسې ورځ شوه چې هغه مامانو وویل چې لعنت ته په دغو رهبرانو شي، لعنت ته په دغو کسانو شي چې د اسلام نه د مجاهدین نه غلطه د افغانستان خلکونه غلطه استفاده وشوله. بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې، خلک ووژل شول، حزبونه تنظیمونه خپلو منځو کې ولویدل، بیا هم ښاریان، کلي، ولس داس تباه شول، مړه شول، ماجره توته شول. یعنی د تبعی زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات، هغه پوهه، حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله، موجود نه وو. مثلا زه به د استاد صاحب خبره درته وکړم، دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي وو. نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول، د انجینیر وایم کاکا، دا د سپوږمۍ وو، دا د هغه ته راکېټونه وو، دغه بحثونه کېدل چې د بوی لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو، یعنې دوی په دغه سطح باندې لاړل، هلته رهبران شول، بیا د اسلام هغه داعیه یې ټټر ووهلو. هلته ناپوهي ډېره وه، یعنې د ولس نه څو استفاده وشوه د دواړو خواوو نه. زه فقط نن دومره ویلی شم خپلو ځوانانو ته، خپل آینده نسل ته، هلته سیاسي درایت موجود نه وو، هلته د خپلو منځو کې سکینه نشتل، ټول افغانان یعنی زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړی لکه چې افغانان یو بل ووژل. ولې ووژل؟ د څه په خاطر یې ووژل؟ بیا راغله الحل د خپل اقتدار دپاره، د خپل تنظیم اقتدار دپاره، د خپلې ډلې اقتدار دپاره، یعنی تر هغه پورې چې دا د جمهوریت راغی، هم هغه شی و، مخکې مجاهدین و حکومت و، عیناً هغه شی چې تر څو دغه د داوې طالبان راغله چې ټول د لاندې ورکیو کوزدې په مخامخه شه، نن هغې وه واکمني ده، ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي، نه قدرت ورکوي. واقعا مثال اسم تمشي ولا هنا مجاهد تقول شيء من تقول شيء تاسي توك واسمه تبريد موجود ما أنا بس هو غير تاريخ أتقاطه جوانان باني
مننه امین صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینې شیان ځینې پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورت هم سند هم شته شاوخوا لس دقیقه چغم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي رادیو مینوالو او افغانانو دې کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپه څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیانې مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې وو البته چې دوی په کابل کې وو ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه یې موږ ته پرېښوول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړي او په کباړ کې مو خرڅولي کوم چې به د کرنل امام او حمیدګل خوښ شول هغه به مو ورته روغ جوړ توفک ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډېرې بېرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیاء الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسېدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د خبره پوسته کې راوستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس د خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی تر نن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې له نن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب د اټوم خاوند کېدل او زموږ د افغانستان بربادي تقریبا شپږ سوه تیارې پلورل کېدل د کباړ په شکل په پنجاب د وخت د فرعونیانو د ده په خبره بلاس ارمانی لیکلی یرغل وکړه دعوت نورو خلکو هم کامنټونه کړي دي البته د پروګرام تقریبا اته دقیقې پاتې دي اوس به په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړو چې نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي ښاغلی صدیق انصاری غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادی عواقب څه و بعد اقتصادی عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څه و چې تر اوسه پورې فکر کوی نشي جبرانولی او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي و د افغانستان مجهز وسلوال پوځ یاد کړی و تیارې و توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شوله دا یو څه یاد کړي و څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې
بله تاسو ډیره مهمه مسله ته اشاره وکړه افغانستان د ساور د همیل کارګرنې کودتا مخ کې نږدې 300 کلنه اردو درلوده مجهزه اردو موږ د اردو فابریکې درلودې د ماشین خانې په نوم چې دا اوس یې هم ګودامونه شته هغه تیږې شته هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې او هلته توپونه جوړېده هلته غرې جوړېدي هلته وسلې جوړېدي هلته تورې او ډالونه جوړېده د ډېر پخوانه هغه ملي اردو هغه درې سوه کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی وو او ډېر خاط په شوی وو هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه هغه په کمونیستي اردو بدله شوه او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو کولو د ورثه د قواو لاندې د غي پوګو کې خودلو هغه اردو چې دا باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامي سو د دې هواد د عزت شرف ازادي او د خلکو د ژوند نه دفاع کوي د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کوي هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کلاغه پوګه کې خو د غوي الوتکو کې پورته شو نه اسلام آباد بمبار کړو نه جی ایچ کیو بمبار کړو نه راولپنډي او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل نه د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړل بلکې طلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه بمبارول دوی په ختیځ او لویدیځ کې په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړل یا به ورسره شوروي او ورسره مشاورین و یا به دوی و او یا به په ګډه روان و لوی لښکری د سلګونو ټانکونو لخکر به روانه کړی وي دا چې موږ د مشرانو نه کیسی اورو یا څه په خپل سترګو لیدلې چې لخکر ټانکونه او توپونه به ورسره و لپورته نه به دا هلیکوپټر تیارې وي شیناک هلیکوپټر یو غ نورې یو رقمي ځخکاری هلیکوپټر په نوم یې نه پیګم شیناک امریکایي وي او کوم دا روسي خو یو قسم وي چې دا سي برګي برګي وي هغه ته به ځخکاری هلیکوپټر ویل یعنی موږ ماشومان او چاغه بم لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه بډارې دو یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه روانې وي را ده ازمکه به ورسره به وکړي خوځېده او خلکو به ویل چې دا ټانکونه یې بار کړي وي ټانکونه وي چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې و دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شو چې له بده مرغه تاریخ یې نشي هیرولی د افغانستان خلک یې نشي هیرولی د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو یا دلته کومې تباهۍ او تاسې کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او برم او عزت لپاره جوړ شوی و هغه شهید سرداري هغه وطن دوست ځوان او د دې په وطن مینه شهید کړو خپل هغه ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه یې نوې طرح نوې جوړ کړل دا هغه په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتې پیتا نه کانال دی دا د همغه شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده
خپل انصاري البته او بکی چې خبره مقطعه
کوم را پښاله او زمونږ اقتصادي علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوګو باید ګرځیدې مګر پاکستان ته زمونږ لا شوګت کړو ایران ته اوګت کړو انګلیز ته اوګت کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او متاسفانه دغه یو حالت راغلو چې اوس فقر تنست دي ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دي او په کور
ښاغلی انصاري مننه البته ښاغلی امین ته به مرستې 2 دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغې رابطه کې لطف وکړي لاندې مننه صاحب
ګوري د ساده محمد داود خان پر وړاندې ولکه چم سر پکړي یو لسواري خوانیانو کو دتا پکوله یو لسواري دې کو دتا پکړي نو زه چا یې لاندې د پکړی خو د قدرت ونی نو نه شو نه ولای خلکانو پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځانته پیدا کړو نو سوال پاوس غدي ملت مالو د غنیمت په نامې چې په پښتو کې چور ورته وایي چور نو دغه ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی زه یو مثال تاسو درکم یو کلی ادیری کې ټول کلیوال را سيادي دي خلقه خاصه پرچمه خاصه مجاهد خاصه اسلامي دلي دلي خاصه اره و مور راځي جاري خپل زوی باندې قبر باندې جاري یاري جن کې مزاري چې خدای د ظالم تبا کې چې ما مېړې مل کړي ما زوی مل کړي ما پلار مل کړي خلقه مند چې وي پرچمه مند چې وي مجاهد مند چې وي او طالب برور مند چې وي یعنی دا غمیان دي مو ټول وایي چې ظالمان د خدای ته باندې ظالمان خپل افغانان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل ورونه سم رکل افغانستان کا کور یو کوري ګنو د کور ته خپل د غورونه راننوتل ما خزه خپل خزه خپل بچه بچه چوکی بطنگ ولی چوکی بطوب ولی مو خپل ظلمان و یعنی افغانان و دومر وجلی دی چه نه روسان وجلی دی نه امریکان وجلی دی
بله من نکم خاقل
یسفمی دقا پوی تا زورت لدی دقا پوه نو دخت زر احبر نشن ویلی از دخت مشر نشن ویلی
بله من
دست دی چه دی من دوانان من این نست بله